د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هرات کې د سلما بند ویجاړولو دسیسه د پاکستان په کوټه ښار کې طرحه شوې وه. درنو دوستانو السلام علیکم، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې مسله په روانه خبرونه کې ریپورت لرو، ګڼ نور مسلې هم څېړو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې قسیم سوله مل وړاندې کوي.
په سر کې پام وکړئ د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه ته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د هرات سلما بند خرابولو د سپ گاونډي هیواد پاکستان کې جوړ شوی و. ولسی جرګې نن د کابینې د څلور وزیرانو د استیزا بهیر ترسره کړ، او چارواکي وایي چې په نورستان کې و وسلوال مخالفان نن د سولې له پروسې سره یو ځای شول. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هرات کې د سلما بند ویجاړولو د سد پاکستان په کوټه ښار کې طرحه شوی و. د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال ویند شفیق الله طاهری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې ناکامه هڅه کې د طالبانو د کوټې د شورا یو غړي ملا غنی لاس درلودی. نوموړي پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي، بهرنۍ استخباراتي کړۍ هم په دې پلان کې ښکېل وبللې.
حلقات معین از استخبارات
د افغانستان د اقتصادي منابعو او بنسټیزو پروژو د جوړولو د مخالفو هیوادونو د استخباراتو یو شمیر کړیو د دې پلان په طرحه او تطبیق کې مرسته کړې ده.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. څو ورځې مخکې افغان ځواکونو شاوخوا 1300 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد چې د سلما بند د لمنځوړلو لپاره ځای پر ځای شوي ونیول. ولسی جرګې نن د کابینې د څلور وزیرانو د استیزا بهیر ترسره کړ. نن د دې جرګې غونډې ته د اقتصاد، قانون او سوداګرۍ او اطلاعاتو فرهنګ وزیران ورغوښتل سوی وه تر څو د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو د دوی په اړه کومه پرېکړه ونه شوه. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د کابینې د 11 وزیرانو تر استیزا وروسته به دا پرېکړه کوي چې هغوی ته د رای صندوقونه کښېږدي او کنه. دا وزیران د دې لپاره استیزا کېږي چې د ولسی جرګې د مسؤلینو په وینا په 1990 لمریز کال کې له 50% څخه کمه پراختیا بودیجه مصرف کړې ده. چارواکي وایي چې په نورستان کې و وسلوال مخالفان نن د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د دې ولایت د سولې دالي شورا د سیمیز دفتر په یو غړي عبیدالله ازادي راډیو ته وویل چې د کسانو مخکې د نورستان په نورګام او د لغمان په لنګر ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت درلود. د راپورونو له مخې په نورستان کې د سولې دالي شورا د دفتر له پرانستلو سره تر اوسه نږدې 130 وسلوال دولت ته تسلیم شوي دي. طالبانو په اکثره مواردو کې دا رنګه ادارې به اساسه بللې دي. او روسي خبرم ده چې د جوزجان په اقچی ولسوالۍ کې یو لسکلن ماشوم تر جنسي تیری وروسته زندې سوی دی. د جوزجان د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر میرویس امینی ازادي راډیو ته ویل چې معاینات شي چې پر دې ماشوم لمړی جنسي تیری سوی او بیا وژل سوی دی. خو د جوزجان امنیت قمندان عبدالعزیز غیرت پر دې ماشوم د جنسي تیری خبره نه مني او وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي. د بل خبر له مخې د هرات د استیناف څارنوالۍ مسؤلان وایي چې یو سړی په دې ولایت کې خپله میرمن په ډزو سره وژلې ده. د دې میرمنې د قتل علت تر اوسه نه دی څرګند، خو د مسؤلینو په وینا په دې اړه پلټنې روانې دي. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
اولوار د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې له قبایلو څخه یو شدي ځان کاندید کړی. 30 کلنه بادامزري اوله پاکستانی شزه ده چې د پاکستان د حکومت د فدرالي ادارې فاټا په تر کنټرول لاندې قبایلو کې ځان انتخاباتو ته کاندید کړی. بادامزري نن ازادي راډیو ته وویل چې پرون یې په قبایلی سیمه باجوړ کې خپل اسناد د ټاکنو ځانګړي دفتر ته وسپارل.
زیاد حلقه ان اتوالی ازاد امیدوار پا حسیت الیکشن تا ولاده یم زو غارم پا چی پا ملک او دا باجوال خوینده او رونه خدمت کم زما پا سوچ که دا اوبو دا سو کارونه دی چی اکرم دا سکلو دا اوبو مثلا دا لکان او دا جینکو دا تعلیم مثلا او دا صحت خاص کر دا خزو.
پاکستان کې به د مې د میاشتې په 11مه نیټه پارلماني ټاکنې ترسره شي. په دغو ټاکنو کې تر لس زره زیاتو کسانو د کاندیدېدو لپاره نمونه لیکلي دي. د عراق څخه رسېدلي رپورټونه وایي چې نن د دغه هیواد د تکریت په ښار کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې په بمي حمله کې وتنه وژل سي او لږ تر لږه 4 نور زخمیان دي. په سیمه کې د پولیسو مامورین او روغتیايي کارکوونکي وایي چې د نن سهار د پولیسو د دغه مرکز په مخ کې لچاودونکو موادو څخه ډک موټر والوزول سو. تر اوسه د دې حمله مسولیت کومې ځانګړې ډلې نه دی اخیستې، خو په عراق کې د القاعده شبکې سره تړلې ډله د عراق اسلامي دولت په داسې ډیرو حملو کې په لاسترلودو تور نه ګڼل کیږي. د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین په پلرني شهر تکرید کې دا حمله په داسې حال کې سوي چې لنن څخه شلو ورځې وروسته به د عراق په ټولو ولایتونو کې سیمه ییز انتخابات ترسره شي. د فرانسې خبري اژانس وايي په ټاکنو کې د ګډون لپاره یو لسنه کاندیدان تر اوسه وژل سوي دي او د دغه هیواد په دوو ولایتونو کې انتخابات ځنډول سوي دي. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک گیون هی نن د دغه هیواد دفاع وزیر او نورو پوځي چارواکو سره تر کتلو وروسته وویل چې د شمالي کوریا لخوا ګواښونو ته په ډیر جدي سترګه ګوري. دا وایي که چیرې د جنوبي کوریا او د دې هیواد د خلکو په ضد هر ډول له تحریک څخه ډک اقدام وسي، نو له هیڅ ډول سیاسي انګیرنې پرته باید قوي ځواب ورکړ سي. په عین حال کې د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون د یکشنبې په ورځ د خپل هیواد لپاره د نوي ستراتیژیک خط اعلان وکړ. جمهور رئیس کیم جونګ اون وویل چې د شمالي کوریا اتمي وسلې داسې یوه مسله نه ده چې دوی پر سر له چا سره چنې ووهي. هیواد یې د خپلو اتمي وسلو د پروګرام پراختیا ته متحد دی او د نړیوالو له بندیزونو سره سره به د خپل اقتصاد د ودې لپاره هڅې جاري وساتي. د نړۍ عیسویان نن د ایستر ځانګړي مذهبي مراسم لمانځي. د رومن کاتولیکو عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس پرون د ایستر په مناسبت له واتیکان څخه په وینا کې د منځني ختیځ یو شمېر افریقایي هیوادونو او د کوریا د ټاپو وزمې یادونه وکړه او د سولې دعا یې وکړه. پاپ فرانسیس د منځني ختیځ د حالاتو په اړه وویل،
د
وای سوله د عراق لپاره خدای دی وکړي چې هر ډول شخړې ختم شي. له ټولو نه لومړی زموږګر ګرانی سوریه ته سوله، د سوریه خلکو ته چې شخړو ځپلې دي او د هغو کډوالو او بې ځایه شویو خلکو لپاره چې مرستې او کراري ته اړ دي. د رومن کاتولیکانو د کلیسا مشر د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ هم د دوامدارې سولې د ټینګېدو دعا وکړه. په برما یا میانمار کې تر څه باندې نیمه پیړۍ وروسته نن خصوصي ورځپاڼو په خبرونو پیل وکړ. ژغ د سرو زرو ځمکه اتحاد او ستاندرد هغه ورځپاڼې دي چې لومړی ګڼې نن له چاپه وتلې دي. په برما کې وړم کال د جمهور رئیس تین سین له واک ته رسېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي او پر مطبوعاتو د سانسور بندول د ډیموکراسۍ د اصولو د پرځای کولو د اصلاحاتو یوه برخه ګڼل شوې وه. او د هند سترې محکمې نن د یو سیاسي شرکت لخوا د سرطان د یو ډول درملو د تولید لپاره د انحصار د غوښتنې د ردېدو ملاتړ کړی. په سویس کې د درملو جوړولو شرکت نوارتیس د وینې د سرطان لوکیمیا د دوا د پرمختللي ډول د ازموینو لپاره د انحصار د حق مسؤلیت غوښتنه کړې ده. په سویس کې د دې کمپنۍ مسؤلینو ویلي چې د وینې د سرطان په ضد د درملو دغه نوی ډول به په بدن کې د ډیر ژر جذبېدو خاصیت لري. خو په هند کې د انحصار د خوندي کولو ادارې ویلي چې دا کومه نوې اختراع نه ده، بلکې د پخوانیو درملو نوی ډول دی. د دې غوښتنلیک ردېدل په دې معنا دی چې کمپنۍ به د وینې د سرطان یا لوکیمیا د درملو د ارزانه او د نسبتا معمولي ډول تولید ته دوام ورکوي.
دوستانو، خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د جمهور ریاست چارواکي وی قطر ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر پر مهال قطري چارواکو ژمنه کړې چې د سولې له بهیر سره به هر ډول همکاري وکړي. په دې اړه رپورټ سربیره مولدې خبره و چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هرات کې د سلما بند د ویجاړولو دسیسه د پاکستان په کوټه ښار کې طرحه شوې وه. په یو بل رپورټ کې به واورئ چې د افغان کابینې څلور تنه وزیران د دوشنبې په ورځ یعنې نن د ولسي جرګې لخوا استضاع شوي وو. ځینې بندي ماشومان هم د چارواکو له ناوړه چلند وهلو ټکولو او شکنجې شکایت کوي. دا مسله هم څېړو. د لوبو له میدان نه او نیمه نړۍ پروګرامونه هم مه هېروئ. د جمهور ریاست چارواکي وی قطر ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر پر مهال قطري چارواکو ژمنه کړې چې د سولې له بهیر سره به هر ډول همکاري کوي. د جمهور ریاست د ویان مرسیال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په دې سفر کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سیاسي اړیکو په پیاوړتیا هم خبرې شوې. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
که څه هم له دې وړاندې قطر ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر اصلي هدف طالبانو ته د دفتر د پرانیستل کېدو په اړه له قطري چارواکو سره مذاکرات ښودل شوي وو، خو د جمهوري ریاست چارواکي د دغو مذاکراتو په اړه ډېر معلومات نه ورکوي. د جمهوري ریاست د ویانې و مرستیال فایق واحدي وویل چې ولسمشر حامد کرزي په خپل دې سفر کې له قطري چارواکو سره په بېلابېلو مهمو مسایلو خبرې وکړې. ښاغلي واحدي چې د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې د قطر امیر له ولسمشر حامد کرزي سره ژمنه کړې چې د سولې له بهیر سره به هر ډول همکاري کوي.
د ولسمشر د سفر اصلي هدف دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې سي او د سولې په ټینګښت کې د قطر رول معلوم سي. خبرې تر ډېره پر دې متمرکزې وي چې قطر څنګه کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي. د قطر امیر هم وویل چې د افغانستان د سولې او ثبات سره هر ډول همکاریو ته چمتو دي.
ولسمشر حامد کرزی د شنبه په ورځ په دوه ورځنی سفر قطر ته روان شو او د یک شنبه په ورځ نوښته بیرته خپل هیواد ته راستون شو. ولسمشر حامد کرزی دوه ته د خپل سفر پر مهال له قطري چارواکو سربیره په هغه هیواد کې له میشتو افغانانو او د هغه هیواد له پانګوالو سره هم وکتل. خو یو شمیر افغان کتونکي وایي قطر ته د ولسمشر حامد کرزی سفر هغه سلا سره ولنې نه درلود لکه څنګه یې چې تمه کېده. د سیاسي چارو یو کارپوه حاجی سید داود ازادي راډیو ته وویل تر څو چې امریکا او طالبان په خپل منځ کې سره موافقه ته ونه رسیږي د ولسمشر دارنګ هڅې نتیجه نه ورکوي.
همدا اساسي خبره دا ده چې دوی بیا د قطري چارواکو نه وغوښته چې طالبان دې ته مجبور کړي چې دوی سره مذاکرات وکړي. تر هغې چې طالبان او امریکایان په خپلو کې فیصلې ته ونه رسیږي په هیڅ صورت سره طالبان حاضر نه دي چې کرزي صاحب سره د ولسمشر په توګه خبرې وکړي. د کرزي صاحب الیزالې په دې سویه دي چې پاکستان ته داسې ښایي که تاسو همکاري نه کوئ قطر همکاري کوي.
په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو طرحه په لومړي سر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په پټو خبرو رامنځته شوه. ولسمشر حامد کرزی قطر ته په داسې حال کې سفر وکړ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې شوې وې.
و مولدل چې ولسمشر حامد کرزی د قطر سفر پرون پای ته ورسو بیرته هیواد ته ستون شوې ده. برتانی انډیپندنت رسوانه هم په دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل د افغان ولسمشر د سفر مهم هدف بلل. خو دا چې ولې پاړه څنګه ویل کېږي په دې اړه یو مطلب لیکلی چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی قطر ته په سفر کې پروند د هیواد له امیر شیخ حمد بن خلیفه ال ثانی سره وکتل او په دې اړه چې د هیواد په افغانستان کې د سولې له بهیر او د طالبانو لپاره په دوحه کې د دفتر پرانستلو سره څه ډول همکاري کولای شي خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې اعلان کې ویل شوی چې ولسمشر د غراز د قطر له امیر سره په افغانستان کې د قطر د پانګونې په ګډون د دوړو هیوادونو ترمنځ همکاریو د پراختیا پر مسلو خبرې وکړې. که څه هم په خبره شوې اعلامیې کې په دې اړه چې په دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه څه پرمختګ حاصل شوی که نه څه نه دي ویل شوي، خو په دې وروستیو کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو لپاره هلې ځلې ګړندۍ شوي دي. د افغان چارواکو په وینا قطر ته د ولسمشر کرزي د سفر یو اساسي هدف هم همدا و چې قطر په څه ډول کولی شي په افغانستان کې د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. د جمهوري ریاست د چارواکو په وینا د قطر امیر ژمنه کړې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره هر ډول همکاري ته تیار دی. برتانوی انډیپندنت ورسپانې د کرزی د سفر په اړه په یو مطلب کې ویلي چې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم پر افغان ولسمشر فشار راوستی چې له پاکستان سره دی چې د ورسپانې په وینا د سولې پر روان بهیر او د دې بهیر د بریالیتوب لپاره په روانو هلو ځلو کې د مهم لوبغاړي په توګه ورته کتل کېږي خپل اختلافات یوې خواته کړي. د انډیپندنت په وینا د پاکستان رول ځکه مهم دی چې همدې هیواد قطر ته د طالبانو د مشرانو د تګ لپاره زمینه برابره کړې تر څو هلته د ځان لپاره دفتر پرانیزي. انډیپندنت لیکي یو شمیر لوړپوړو افغان چارواکو پاکستان تورن کړی چې دا هیواد سره له دې چې پر طالبانو پراخ نفوذ لري د سولې په برخه کې خپلې ژمنې نه پر ځای کوي او د نه منلو وړ غوښتنې رامخته کړې دي. اسلام آباد بیا ویلي چې له افغان ولسمشر سره کار نه شي کولی. لبلی خوا طالبانو هم ویلي چې په قطر کې د دفتر پرانستل په کرزی پورې اړه نه لري بلکې دا د دوی او د قطر د حکومت ترمنځ مسله ده. طالبانو دا هم ویلي وو چې هغه استازي به چې په اوس وخت کې په دوحه کې د کرزی سره ونه ګوري. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې هم د دې یادونه شوې چې ولسمشر په دې سفر کې د طالبانو له استازو سره نه دي کتلي. ویل کېږي چې د طالبانو یو شمېر استازي همدا اوس په قطر کې دي. د انډیپندنت په وینا کابل اسلام آباد تورن کړی چې هڅه کوي د افغانستان د حکومت د مخالفو سیاسي ډلو او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي تر څو په دې سره د افغانستان حکومت کمزوری کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هرات کې د سلما بند د ویجاړولو دسیسه د پاکستان په کوټه ښار کې جوړه شوې وه. د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال ویاند وایي چې په دې ناکامه هڅه کې د طالبانو د کوټې شورا یو غړی لاس لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلین وایي چې د سلما د بند ویجاړولو لپاره یا د دسیسه د طالبانو د رهبری شورا د غړي ملا عبدالغنی لخوا پلان شوې وه. د دې ریاست مرستیال وین شفیق الله طاهری د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل لا پلان سره سم دیار لسو کیلوګرام چاودیدونکي مواد د پښتون زرغون ولسوالۍ په دهکوشکک سیمه کې ځای پر ځای شوی وو.
اسامی سیدګل زمانی کې میخواست
د سیدګل په نوم کس چې غوښتل انفجاري توکي د هرات له پښتون زرغون ولسوالۍ څخه د هرات چشت شریف او اوبې ولسوالۍ ته انتقال کړي د امنیتي کسان لخوا نیول سوي. د دې انفجاري توک څخه انتقال د سلما بند د تاسیساتو له منځه وړل او تخریبول وو.
هغه زیاته کړه سیدګل چې د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ اوسیدونکي ده دغه مواد له پاکستان لومړی هلمند او بیا وروسته په خرو باندې هرات ولایت ته رسولي وو. د چارواکو په وینا دغه مواد د ملي امنیت او په هرات کې د 200 قولي اردو منصوبینو لخوا درې ورځې وړاندې له منځه وړل شوي دي. د ملي امنیت مرستیال ویان تور پورې کړ چې د سیمې د هیوادونو ځینې معینې استخباراتي کړي په دې پلان کې لاس درلود خو طاهری د کوم هیواد نوم وانه خیست.
علاقات معین از استخبارات
د افغانستان د اقتصادي منابعو او بنسټیزو پروژو د جوړولو د مخالف هیوادونو د استخباراتو یو شمېر کړي د دې پلان په طرحه او تطبیق کې مرسته کړې ده.
ښاغلی طاهری وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي او وروسته به هر څه په ډاګه شي. سلما بند د هرات شمال ختیځ ته په 160 کیلومتري د چشت شریف ولسوالۍ په هری رود سیند باندې جوړیږي. اته کاله مخکې د هندوستان په 160 میلیونه ډالرو بلایواز مرسته باندې کارونه پیل شوي دي. چارواکي وایي د دغه بند له جوړېدلو سره به 80,000 هکتار ځمکه خړوبه او هرات ښار ته به 30 میګاواټه برېښنا تولید کړي. د هرات چارواکي وایي چې دغه بند 80% کارونه بشپړ شوي دي. په خو هم د هرات جنو قومي مشرانو او خلکو ویل چې د دې بند د جوړولو د مخنیوي لپاره د سیمې ځینې استخباراتي غړي نامنۍ ته لمن وهي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
د افغان کابینې څلور تنه وزیران د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې لخوا استعزاز شوي و. د کابینې په دې غړو کې د اقتصاد، ښاري پراختیا، سوداګرۍ او صنایعو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیران شامل وو. جزئیات به له کابل څخه د نسیم شفق په رپورټ کې واورو.
د ولسي جرګې غړو له ډیرو بحثونو او ناندریو وروسته د کابینې څلور تنه وزیران استعزاز او له هغوی څخه جدي پوښتنې مطرح کړي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې عمومي غونډه د قانونو، اقتصاد، سوداګرۍ او صنایعو او د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیرانو استیزه ته ځانګړې شوې وه. د ولسی جرګې غړو په 1490 مریز کال کې له 50% څخه د کمې پراختیايي بودیجې د لګولو له امله پر استیزه شوي وزیرانو سخت انتقادونه وکړل او ویل چې په خپلو کاري برخو کې بې پروايي کړي. د ولسی جرګې دوه تنو غړو شکریه بارکزی او نسیم نیازی په دې اړه وویل
کمبود ظرفیت در وزارتخانه های شما سبب گردیده تا شما نتوانین بودجه انکشافی تان به وقت و به موقع آن به مصرف برسانین. عدم رعایت قانون و اسناد در تهیه سند قطعیه به دلیل از اینکه شما یک سند قطعی سال حساب 1390 بر ما به 1% فرستادین و بعدش چند ماه بعد وقتی که موضوع استیزام مطرح شد 1% دیگر وزارت و وزارتخانه های شما در دسترس ما قرار داد.
وزارت معدن گزاف و بودجه باید نور وزارتو سره هم کمک کوکی د معدن و د دڅخه مګم دوی تر اوسه پوری خپل هغه بودیجه چې مصرف نکړله راوایدې هم په دومره اندازه وانه خستل چې نور سره یا هیوات د کومک وړ وګرځي.
ولسی جرګې له ژمنې او رخصتې مخ کې پریکړه کړې و چې باید د کابینې یو لستنه وزیران په 1490 مریز کال کې له 50% څخه د کمې پراختیايي بودیجې د لګولو په خاطر استیزه شي. خو د دې جرګې ځینې وکیلان په یو وار د یو لستنو وزیرانو له استیزه سره موافق نه وو او ویل یې چې دا پریکړه ناسمه او سیاسي پریکړه ده. استیزه شویو وزیرانو د ولسی جرګې د غړو د پښتنو په جواب کې بیلابیل دلایل او ځوابونه وړاندې کړل. دوی کڅه هم په 1490 مریز کال کې له 50% څخه د کمې پراختیايي بودیجې د لګولو په برخه کې مختلف ستونزې بیان کړي. خو یو خبره چې دوی ټولو ورته ګوته ونیوله هغه غیر اختیاري بودیجه او د مرستندوی هیوادونو لخوا په وخت دوی ته د پیسو نه ورکول وو. د قانونو وزیر وحید الله شهرانی وویل
از 61.3 میلیون دلار که در آغاز سال به وزارت معادن
ده 1.3 میلیون دلار له جمله څخه چې د همغه کال په سر کې د قانون له وزارت سره جمع نشوي وو 2.8 میلیون یې د وزارت ته ورکړل شول. پاتې 28.5 میلیون دلار یې چې د دوه پروژو لپاره په پام کې نیول شوي وو له بعد مرغه د 1990 لمریز کال په اوږدو کې د وزارت ته ورنکړل شول.
ټاکل شوې ده د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل، د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې استیضاحیه غونډې ته ور وبلل شي. دغه راز د ولسی جرګې له پریکړې سره سم به د راتلونکي شنبه په ورځ د دفاع او کورنۍ چارو، د ښاري پراختیا او د لوړو زده کړو وزیران هم د دې جرګې لخوا استیضاح شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د 1100 وزیرانو له استیضاح وروسته به وکیلان پریکړه وکړي چې د کومو وزیرانو ځوابونه د قناعت وړ وو او کومو وزیرانو ته باید د باور یا عدم اعتماد رای ورکړي.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دوستانو تاسو موږ کله ازادۍ رادیو نه اوري. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 نوي واوري، او که د افغانستان لویو خارونو کې یا لویو خارونو ته نږدې اوسېږئ نو په ګڼو لویو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 خپرېږي چې په روښانه او واضح توګه یې اوریدلی شئ. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو زموږ د ویبپاڼې نه هم زموږ مستقیمې خپرونې اوریدلی شئ، او هم زموږ رپورټونه، ځانګړي پروګرامونه او نور معلومات للا زیات تفصیل سره کتلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده asadiradio.com یا asadiradio.org. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې موندلی شئ، او له هغې لارې تاسو هم کولی شئ چې د ازادي راډیو په مطالبو او رپورټونو باندې خپل نظر هم را سره شریک کړئ او له نورو لوستونکو سره هم شریک کړئ. په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو برید کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي چې چارواکي وایي پکې پاکستانی وسلوال هم شامل دي. په دې اړه به له کونړ څخه د هولان وری رپورټ واورو.
په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د وټپور ولسوالۍ کې برید کړی او له عمله یې د یو طالب قومندان په ګډون 3 تنه وژلي او 2 تنه یې ټپیان کړي دي. د کونړ امنیت قومندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې تیر شپه د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د وټپور ولسوالۍ د خاټي بانډې په غرنۍ سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو 15 کسیز ګروپ چې پاکستانی وسلوال هم پکې وو په نخه کړ.
شپه گذشته عملیات هوایی از طریق دوستای بین المللی
تیر شپه د نړیوالو دوستان لخوا هوایی عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې د 40 نفرو یو قومندان د خپلو 2 پاکستانیو ساتونکو سره وژل شوی او 2 نور ملګري ټپیان شوي دي. هغه وایي په برید کې یوازې قومندان هنر خان او د هغه ملګرو ته مرګ ژوبله وختي او ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه وسلوالو طالبانو د حکومتي چارواکو لخوا د شوي برید په اړه څه نه دي ویلي. د تیر لمریز کال له نمایي څخه را په دې خوا په کونړ او نورستان کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات شوي چې له امله یې ګڼو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ځینې بندي ماشومان د دوی سره د مسولینو له ناوړه چلند نه شکایت کوي. دوی وایي چې د تحقیق پر مهال وهل کیږي او حتی په ځینو حالاتو کې برقي شاټونه هم ورکول شوي. ځینې بیا نور وایي چې په بېګناه توګه په زندان کې ساتل شوي. خو د اصلاح او روزنې د مرکز مسولین د ګڼو نورو افغان چارواکو په توګه د دې ماشومانو دا ادعاګانې هم نه مني. تفصیل خان محمد سیند وړاندې کوي.
پخوا تر دې داسې شکایتونه موجود وو چې په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند او هغوی شکنجه کیږي، خو اوس یو شمیر زندانی ماشومان وایي چې له دوی سره ورته چلند جاری دی. دا ماشومان چې د عدلی وزارت د اصلاح او روزنې په مرکز کې بندیان دي ادعا کوي چې د تحقیق پر مهال د دې لپاره شکنجه کیږي چې پر یو جرم اعتراف وکړي. د دې ماشومانو پر روغتۍ او روزنیز وضعیت د پوهېدو په مقصد دغو مرکزونو ته ولاړم او هلته مې له څو ماشومانو سره خبرې وکړې. یو ماشوم چې ویل شپاړس کلن دی او نه یې غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه وویل چې د تحقیق پر مهال شکنجه شوی او په زوره یې اعتراف کولو ته اړ کړی دی.
زه په کور کې وم، جلد راغی چې ته او زوی ته باید ورشې. په هغه ځای کې یو سپینه ورق وه، په هغه باندې وویل چې ګوټه واچوه. ما وویل نه، خو د ماما کمه نه دی شوی.
دا یوازینی ماشوم نه و چې له شکنجو شکایت کوه، بلکې څو نورو هم ورته شکایتونه لرل.
د کابل جنایي تحقیقاتو کې چې ما ته شکر اکړل شوی، پر اعصابو مې ناوړه اغیز شوی. سترګې مې سرې شوې وې. څو ځلې یې روغتون ته بوتلم. شکنجو او بې خوبۍ راته د سر دردونه پیدا کړي.
دوی ویل پرته له جرمه ورته دوسیې جوړې شوې او په میاشتو میاشتو دې زندان کې شپې سبا کوي.
غذا میرسه ولی کم است. در غذا فقط چای است، بوره است، نان خشک.
ډوډۍ را رسیږي خو کمه ده. خواړه مو چای، بوره او وچه ډوډۍ ده. درس مو ښه نه دی. راپور نه مو ورکول کیږي، خو عملي خدمت راته څوک نه کوي. بې سرنوشت پراته یو.
د راپورونو له مخې د عدلیې وزارت د اصلاح او روزنې په مرکز کې شاوخوا 222 ماشومان چې عمرونه یې د 14 او 18 کلونو ترمنځ دي او نجونې هم پکې شته، بندیان دي. دوی وای دوسیې نه سیړل کیږي او بې سرنوشته پرتې دي. یوې نجلۍ ویل پرته له دې چې محکمه پرې حکم وکړي، دې زندان ته لیږدول شوې ده. بل نجلۍ وویل کورنۍ تاوتریخوالي د کور پرېښودلو ته مجبوره او تر دې ځایه رسولې ده.
دلته نه کونه چټي بندې و، موږ دا غواړو چې موږ دې زندان خلاص کړو. موږ ډېر مجبور یو دلته. ما خپل مشکل خسر کور کې زیات لاره خسر کور نه راووتم. هلته ویل ټکول و بادال و مستۍ. دلته څوک نه دي راغلي. اوس خپل مور پلار ته زه تسلیم کېږم. زما مور پلار ته تسلیم کړي، زه نور څوک نه غواړم. خو پرار مې وکړ، هېڅوک مې نه وویل. ما پرار وکړ او چې راوړم دلته بندې شوم.
د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په یادو ځایونو کې له ماشومانو سره ناوړه چلند او د دوی شکنجه ردوي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل
پولیس فقط وقتی که متهم بازداشت میکنه همون مدارک اثباتی جرم انجام آوری میکنه، بعد از اون درج یک دوسیه میکنه.
پولیس چی یو تورن نیسی د جرم ثابتونکی مدارک راټولوي او څارنوالۍ ته سپاري. موږ په دې حالاتو کې شکنجه په کلکه سره ردوو. په تېره د ماشومانو
د اصلاح او روزنې د مرکز مسؤلین د ماشومانو شکنجه کول او له دوی سره ناوړه چلند په کلکه ردوي. د دې مرکز رئیس عزیزه عدالت خوا آزادی راډیو ته وویل په مرکز کې بندي ماشومانو ته یو لړ ګټور پروګرامونه ترتیب او د روزنې ښې زمینې ورته برابرې کړي دي.
میره کلان رد میکنم. خوشبختانه در قسمت تدریس محجوزین ما فعلا 2 نفر از وزارت محترم معارف مسرور.
زه دا په کلکه سره ردوم. له نیکه مرغه زموږ محجوزینو ته د پوهنې د وزارت 10 تنه په تدریس بوخت دي. په دې مرکزونو کې وهل تکول نشته. کله چې په خپلو کې جنګ جګړه وکړي لږ یې محدود وو. د دوی د شکنجه کولو هیڅ ضرورت نشته.
بندي ماشومان په داسې حال کې د مسؤلینو له ناوړه چلند شکایت کوي چې د ماشومانو د سرغړاونې د قانون له مخې د ماشوم مجازات حتی د اصلاح په نیت هم جواز نه لري. له دې مخکې په افغانستان کې یونما یا د ملګرو ملتو مرستندوی یا دفتر په خپل یوه راپور کې په افغان زندانونو کې د بندي ماشومانو پر سیستماتیکو شکنجو اندېښنه ښودلې وه. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي چې د لویانو په محبسونو کې بندیان په 14 ډوله شکنجه کیږي، خو افغان چارواکو په زندانونو کې سیستماتیک شکنجه له یوه مخه رد کړي دي. یوازې دا منلي چې د نیونې پر مهال کېدی شي یو شمېر کسان شکنجه شوي وي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې آزادی راډیو ته را استولي دي.
اسماعیل ډاکټر د څوکۍ ولسوالۍ نه لیکلي دي د پاکستان اصلي شرط دا دی چې افغانستان دی د ډیورنډ کرخه هیره کړي او په کونړ کې دی د برېښنا ډیم هم نه جوړوي. د لوګر نه د سید نجیب په نوم باندې اوریدونکي په خپل سمس کې مختلف لیکلي د پاکستان راتلونکی د شوروي اتحاد راتلونکی دی. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی په یو سمس کې لیکلي چې د اتصالاتو له مخابراتي شرکت نه غوښتنه لري چې مصرف دی د ثانی په حساب برابر کړي. د ننګرهار پانتون د ساينس د پونزي ماسل عبدالسمد حریفال د جلال آباد لخر نه په راستولې سمس کې لیکلي دي چې د انتخاباتو نه وروسته حکومت باید په افغانستان کې د تداوی خ مرکزونه جوړ کړي، د تاریخ تیرو دواګانو مخه ونیسي او همدارنګه مجرب ډاکټران په روغتونونو کې وګماري. دا اوریدونکي لیکي چې د دې تړاو د خلکو له روغتیا سره دی او دا تر ټولو مهمه مسله ده.